افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اټکل کړی چې میلیونونه افغانان شای کورونا وایروس ونیسي او تر یو لک لزر زیات افغانان بل دی عمل مړ شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه زرګونه افغانان چې پر پوله هر ورځ را اوړي ندی معاینه سوی او تر ډیره حده د خطر زیاتوي چې ډیر خلک به د کورونا وایروس ونیسي. تایم مجلې تیرونی د روغتیایي چارو لای وغربي کارپوس سره د خبرو په اساس ویلي و چې د کورونا وایروس لامل شای په افغانستان کې د مړو شمیر میلیون ته ورسیږي یا تر هغه هم زیات سي. د کورونا وایروس د خبرېدو لامل د ټولې نړۍ اقتصاد ځپل سوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر تیرونی وویل چې نړۍ د دیوالی کېدو له خطر سره مخامخ ده او میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصاد په پښو ودروي. خو د نړیوالې ادارې ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه 25 میلیونه ډالر د افغانستان بودیجې ته تللی دي. نړیوال بانک هم د دې میاشتې په پیل کې وویل چې افغانستان ته 3.4 میلیون ډالر ورکوي تر څو له کورونا وایروس سره مبارزه وکړي. خو یو افغان چارواکی چې نوم یې پټ ساتل سوی ټایم ته ویلي چې کورونا وایروس د افغانستان ملا ماتول شي او افغانستان له دې وبا سره د مبارزې لپاره لشت لږه 2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکو جاوید احمد ازادي راډیو ته وایي
دولت او اړوند بنسټونو ته په کار ده چې دغه برخه تجدید پاملرنه وکړي. دغه یو ډول تشویش خلکو ته پیدا کړي د کورونا وروسته، نو دا دویم خطر دی خلکو په دې برخه کې ټول خلک تشویش لري.
خو د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ د نړیوال بانک په حواله په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي چارو مثبت پرمختګ کړی او اقتصادي وده په کال کې 2.9% وه. له افغانستان سره د اقتصادي مرستو کوم پروګرام چې په 2018 میلادي کال کې په بروکسل کې اعلان شوی و پای ته رسیږي. نړیوالو مرستندویانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات په اړه به سږ کال د نومبر په میاشت کې په فنلند کې غونډه کوي او نوی پروګرامونه به اعلانوي. خو د کورونا وایروس د خبرېدو له امله ټوله نړۍ تقریبا له اقتصادي رکود سره مخامخ ده او په فنلند کې د غونډې د کېدو یا نه کېدو په اړه خبره به مخکې له وخته وي. نړیوال بانک د 2020 میلادي کال لپاره د افغانستان د اقتصادي ودې اټکل 3.3% کړی و. خو د نړیوال ادارې هغه مهال هم ویلي و چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره په کور د عوایدو سرچینې پیدا کړي. نړیوال بانک د جنوري په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي اتکا لا هم په بهرنیو مرستو ده.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یشمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عيد محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لالي کوال سره خبري وکړو.
لشاخه 500 بیلابیل منابع څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنگ ورکوي، چې ستا په مخ کې د واروز لوګي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتلې لیکوالي، سیډونکو او فلکلورستي غټي خاوري د مړینې لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدې ورځو کې د تل لپاره ورژیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالۍ او څېړنه کې ځانګړې نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤل مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمیشنری او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډون کې غټي خاوري په 1440 لمریز کال د ننګرهار ولې د رودات پولیس والی کې زیږیدلې و. د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څنګ فارغه او بیا په همدغه برخه کې خپل ماستری هم تر سره کړه. اروخادی خاوري د پښتو فولکلوریک ادب په برخه کې سیډنی کړی دي چې په همدې برخه کې شپږ غوړه اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون د پښتني فولکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ ل یوې سیډنیز سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کې جاوي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او غټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده. دا د تورته نور آثار د غټۍ خاورینه په میراث را پاتې دي. د ازادي رادیو مجلې نننې غنډه د اروخادي غټۍ خاورې روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. هلته د غزنی مشهور رباب غګون کې سید عيد محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشالولو په مخه رباب وهي. دغه وړي چې د رباب غغولو د خلکو غم غلط کړي. داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډیره وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی. د لتیرو اتو کلونو را په دې خو رباب وهي. موړ زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړي وړي د رباب غغولو غونډې جوړوي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
دا غزنی شار څلويش متر سړک دی. وی هسکی ودانې په دریم پوړ کې په یو اتاق کې یو شمیر ځوانان غلي خو خوشاله ناست دي. دا دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناست دی او رباب ژغوي. دا سید عيد محمد آغا دی. عيد محمد وای موږ په دغه وطن کې هر ورځ زړشینی تیاره کړی ده نو د خلکو د خوشاله ولو لپاره رباب ژغوي.
زه په خپله د رباب سی وګم خاص په دې باندې وګم ځای موږ تاسو په وطن کې ډېر بد حالات تیر سو. ډېرې وینې او ډېرې زنازې او ډېر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو. خدای تعالی دې په دې باندې سهله او ډېر ښه قراري امن پیراولي. بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر دی، انډیوالانو په خاطر دی، ورونو په خاطر باندې ځای ډېر پریشانه دي او پرخونه دي. د دې په حساب باندې د زړونه خوشاله سي او موږ تاسو د وطندارانو ټول زړونه خوشاله سي او هر وخت کې داسې یو میله او یو بانډار موږ تاسو سره وکړو چې دا زړونه خپله خوشاله سي.
دا هیواد له ختیځ ولایت کونړ څخه راغلی عيد محمد دا وخت په غزنی کې میشتي. د دې په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ د موسیقي کومه آله نه ده ژغولې. عيد محمد زیاتوي کله چې په خپل پریشانه سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي.
زه په خپل باندې چې څه د مواد مرګري خوښې دي، ما خوښې دي، مواد مرګرو خوښې یې غنغ ما پکې لس. رباب خو بخیر روح باب ته چې ډېر پریشانه سم. دا سیم آلات وینم، د جنگ آلات وینم، ماته بیا خپل رباب را واخلم. په کور کې مې نه پریشانی لاله د کړي خپل رباب واخلم. یو انډیوالان ته ورسم ری مې د خپل غم ماته آلات.
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیری وخت له عيد محمد آغا سره نږدې پاتې سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشاله ولو په مخه رباب ژغولی دی.
له کوره پټ له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشاله ولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورته. نو رښتیا هم عيد محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي. نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشاله ول.
دا چې عيد محمد آغا وای د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري نو متي الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړي چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي.
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري. لکه څنګه چې هغه سب په خپل پرتل کې موساز خدای زده کړ کړي یا د زده کړي دا راګرځي د دې د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې خلکو دې خلک ډیر لیواله دي. خدای شاید دې لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه سب رباب غږوي مونږ خپل مونږ د سی وانګیزه راځه د کړه چې مونږ به رباب زده کو.
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت ګڼي. دی وایي دا چې دغه ځای خلک ډیری له رواني ناروغیو سره مخ دي، نو هغې ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي.
د دغه سی وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نورې الې غږول د دې سبب کېدای سي چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي، دا چې د ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، د خوشحالۍ نه لیدلې او د مجلسونه د خنداوي زیاتره وخت نه دي کړی، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې. واقعا هم د داسې خلکو شتون د دوال لپاره ډیر اړین دی.
دا چې د محمد آغا د خپل رباب شغولو لارې ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي، رحمت الله مرجان خیلې په اړه وایي. هغه چې د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره کومې هڅې کړي د ستایلو وړ دي.
سید اید محمد آغا کله کله په مجلس کې ورسره ناسته کوو. یو څه چې په دې کې البته لیدل شوی دی، هغه دا چې هغه د رباب غږول کې یو ډول آرامي احساسیږي. نو اید محمد آغا واقعا هم چې د خلکو د خوښۍ لپاره، د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره په مجلس کې چې رباب غږوي، واقعا هم د ستایلو وړ دی.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب، ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسې په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېره زیاته مننه استاد، ستاسو سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هله د شي ټول روغ جوړ اوسي. په ځنګړي ډول د لدی ورسته یو با هله د شي ټول وطنوال پامن اوسي. ورزشي ژورنالیزم دا کتاب د رمیز لپاره په پښتو باندې ماولي سودا د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم شي. دا کتاب په اتیا صفو کې لیکل شوی دی او له تیر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی چې له شاوخوا 500 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب، دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې، هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی. نه یوازې دری، بلکې زموږ په نږدې ګاونډیو ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب، علمي کتابونه نشته، تحلیلونه، تحقیقونه معمولي د لوزنی مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته په پښتو، دری، همدارنګه اردو او نورو ګاونډیو ژبو کې. په انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد کوم استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو، په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کېږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشت حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دغه کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره د دې ژبو ملګرو زما غوښتنه وکړه چې دیور په دری ژبه باندې وژباري دری ژبه ته وژباري او ما هم یعنی خوشاله شوم چې زمونږ یو بل ملي ژبه کې هم د کتاب ژباړل کیږي.
او خپام سه دارته وای چې زموږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي دا غوی لپاره د کتاب ګټه څه ده، څه ډول استفاده ترې کولی شي، اغوی ته یعنی د اغوی په روزمره کار یا د اغوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوې، د ورزشي خبردارۍ په اړه باندې څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی، موږ څه ډول کولی شو چې د ورزشي سوژې توپیر وکړو. په دې برخه باندې همدارنګه تفسیري کومنټري چې هغه د فوټبال ده، د کرکټ ده، داسې نورو ورزشونو په اړه باندې تفسیري کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي، د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي پیچرونو په اړه باندې په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکي یا ورزشي ژورنالیست ده
یو مسئله چې په دې وروستیو کې کله په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لسیزې چې بولو په دې کې چې د سپورت برخې ته ډیر پام وشو پرته له شکه زموږ یو شمېر خبریالانو له هغه څه چې دوی له ځانه سره لرل ښایي داسې علمي لیک یا لاسوند به ورسره نه و، نو دا کتاب ښایي د هغوی دپاره اوس یو علمي لاسوند وي چې او لارښود وي، یو میتودولوژي وي چې هغوی ولولي، او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولی شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو، فیچر جوړ کو، یا کمنټری وکړو، یا دې ته ورته نور سیزن وکړو، دا هغه یو لارښود غوندې دی ورته.
بالکل بالکل، دا یعنی زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا بالکل یو اکاډمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم د اورونه هم په نظر کې نیول شي، او د ورزش او د دوړ یعنی پرتلنه هم سره یو نقطه کې سره دوړ یعنی شي د ورزش او ژورنالیزم یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنه سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه په بخښنه سره سنې څلورمه قوه ګرځي، یو ورزش د شپږمه قوه ګرځي، نو ډیر زیات ارزښت لري او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډیر زیات مهم دي. نن سبا موږ دولتونو روابط پر سپورت باندې ډیر زیات سره ولاړ دي، کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښې نه وې، هغه لومړی ځل لپاره ولسمشر غني چې لاړ همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغیز موږ هلته درته ویل شو، ولسمشر غني هلته د نواز شریف سره د پاکستان لومړي وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډیرې داسې بیلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده او سیاستوالې په یو میز سره کېنولې دي، نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي، او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په تېر یو لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی، او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دغه د سپورت او رسنیو له لارې، او همدغه دی چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نوی شهرت ترلاسه کړی دی.
پام سه تاسو به پر رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د غوی کارونه به مڅارلی وي، څه فکر کوئ چې چیرته دغه کتاب غوی ولولي او مطالعه کوي د غوی په کارونو به څومره مثبت اغیز وخیندي؟
شاید دا کتاب لیدل نیم ګټه دا هم ځکه دا لومړی حصه ده، خو زه فکر کوم چې دا به هغه لومړی پل دی، نو شاید له نیمګړتیاو ډکې خو ډېر څه شاید ترلاسه کړی شي لوستونکي ترې. په دې کې ما له زیاتو ورزشي ژورنالیستانو سره چې پخوای په ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی، هغه ساکر صاحب دی، پسرلی صاحب دی، او همدارنګه عابد صاحب دی، د دې مشرانو څخه هم ما د هغوی تجربو په اړه باندې د هغوی تجربې مې هم پکې راخستې دي، هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي، نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته ډېر څه ورکړي.
او دا کتاب دا خو د کتاب هغه علمي خوا وه، تاسو په دغه برخه کې کار کوي، عملي د ورزشي ژورنالیزم د برخې یو د یو غړی تاسو ته کار کوي، درته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې موږ ورزشي خبريالان څومره په ورزش ریپورت کوي، فیچر جوړي، یا د تورته نوري هغه ژورنالیستیکي ژانر نه برابرۍ څومره مسلکي دی، هغه مسلکي توبه تاسو ارزولې؟
زخپل د دغه ناریو محصلین دغه مسلک محصلین او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی او څه ډول چې مسلکي توګه پام شوی دی ورزشی ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید د عمومي ژورنالیستان څخه ورزشی ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردیف کې ورسره د ولاړ جوړم
ښه مننه پام صاحب ژوندی اوسي وروستۍ پوښتنه هغه ملګري دوستان چې هغوی ورزشي ژورنالیزم ته راځي یا ستاسې کتاب لولي یا نه دی لوستي هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي
زیاتره خلک ورزشي ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي نو زه له هر ورزشي ژورنالیست څخه زما پوښتنه دا ده چې دوی باید مسلکی او پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي ځکه ورزش افغانستان ته یو نیک نوم ګټلی دی او میډیا هم نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې نو د ورزشي ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې مقالې کتابونه باید دوی پیدا کړي که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنه شته دی هغه باید مطالعه کړي ځکه موږ په پښتو دري فارسي اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاونډ کې هغه کې نشته نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید دوی زیات مطالعه وکړي ځکه هغه هلته مسلکي اردوشي ژورنالیزم ډېر رشد کړی دی
ډېره مننه ژوندی اوسئ پام صاحب
ډېره زیاته مننه خیر
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبي کتاب شاعر ده. د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ حلوړ ذکر نه دی کړی. خدای وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي. په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعرۍ او کتاب په اړه سره مرکه کړي. راځي فنکار ته وښو.
فنکار
تاسو شاعري پیل کړل څو وخت مو د شاعري را پیل کړل ولیم شاعري پیل کړل
د شاعری می پیل کړی تقریبا 4-5 کال مخکې می شاعری پیل کړی دا او هغه وخت چې زه په وم ماتم سیم کې وم شاعری می پیل کړی دا او شاعری خو پیل نه غواړي دا می شوق ولا کا و دا ډیر زما مینا ور سره له شعر سره ځکم شاعری پیل
د سی اوریدلې تاسو یو کتاب چاپ کړی دا کتاب په څو نامو ده او څومره ورا کې لري دا
کتاب د ساحل غاړي تراشه په نامه ده یو تقریبا 109 صفحې دی او په تنوی چې چاپ شوی دی
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي د شعرونو محتوا یې څه ډول ده
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې که څه هم ما لیکلې دي نظمونه مې هم لیکلې دي څلوریزي چاربیتي او نور مضمونونه مې هم لیکلې دي خو په دې کتاب چې خالص مضمون غزل
کولای شو چې د دې کتاب ستاسو غزل واورو
د مور په باره چې یو غزل لیکلې د سیدی کتاب 15 صفحه ده اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ ټولی دنیا پتا پایښت خيستي بی بی هوا جنت تتللې مورکۍ ټولی دنیا پتا پایښت خيستي بی بی هوا جنت تتللې مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرمه بیلتا ډیر يم زوریدلې مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرمه بیلتا ډیر يم زوریدلې مورکۍ د لوی لوی انسانانو مورې اے د هر چا زړه منلې مورکۍ ستاد په هولاندې جنت ته مورې ستاد په هولاندې جنت ته مورې ستانه قربان شمه سپېڅلې مورکۍ نازیه لتانه یو دعا غواړي زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ
دغه ډیره مننه د موږ تاسو په دې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د جنو په برخه کې د میدان تر وتلو سره ډیر هغه شی علاقه نه لري یو ډول مخالفت کوي تاسو هم د یو څه سره مخسوي یاست
که څه هم زما ژوند آزاد و خو بیا هم مخالفت و دورونو له طرفه مې مخالفت و سی تر څو چې ما کتاب چاپ کاوه یا کتاب راتلو تر هغه وخت مې ورونه نه و خبر. یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا زه کتاب ټولنې ته راوباسم، خو بیا هم دا مشکلات برطرفه شو د مور لخوا مې د نور ټولنې د خلکو لخوا.
په دغه کتاب باندې عموماً هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچې باندې چا سریزې پې لیکلې دي او لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزني شاعر دی صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځئ که نه ځئ؟
که ووایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځي تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړي؟
پلان خو لرم انشاءالله، ځکه چون د غزني ټولنه داسې ټولنه ده تر اوسه ښځینه شاعران هیڅ نه لري یا که یې هم درلودل ډیر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هیڅ د ښځینه کتاب په غزني ولایت هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی، خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه که هرې رارې پښتو ادب زرغون کړمه، لکه یو څه مثلا که ژوند راسره یاري وکړه غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شعر په معنا.
اوس فیلال تاسو تعلیم تر سوري و سوري کړی دی، مخکې خو تا خبره وکړه چې زه په اووم صنف کې وم چې ما شاعري پیل کړې وه.
اوس د مکتب په د مکتب دورې په یولسم صنف کې یم او تر یولسم صنف مې زده کړې.
د تاسو چې کتاب چاپ کوو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر و که نه و خبر؟
یا هیڅوک هم نه و خبر، بې له مورجانې مې چې په کور کې د همدا یوه مور ده چې د ما حمایت کوي یا له ما سره ده، یوازې مور وه او یوه خور مې ده کور کې راسره ده او هغه راباندې خبر و، نور هیڅوک هم نه و خبر. او دا شعرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلي هم نه دي. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ښودلی دي، نور زما شعرونه نه فیسبوک باندې خپره شوي دي او نه کوم بل چیرته.
نو مور چې خبره وه هغه څه احساس کاوه ستا د شعرونو ته په بد نظر خو نه کتل؟
که ووایم مور مې ډېره خوشحاله وه. مور مې واقعا هره مور چې وي د اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالیږي یا د خوشحالیا احساس کوي. زما مور هم همداسې چې کله به ما شعر لیکلو نو ډېره به یې هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه دی کړی، بېسواده ده، خو بیا هم زه به یې ډېره هڅولم او ماته به یې تل ویل چې شعرونه ولیکه، زه درسره یم تر څو چې زه ژوندی یم، زه له تا سره یم او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنې زما کتاب باندې ډیره خوشحالتیا و خوده لغز مامور.
بیا تا ورسته چې د ورونو یا کورونو یا پلار خبر ساغوی خو مخالفت نه کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهیدل چې نور کار شوی دی نو کوم مخالفت یې نه دی شوی.
داسې د نثر په اړه تاسو کومه چې خبره وکړه، نثر داسې یو تروس پورې یو څه شی تاسو لیکلي دي یا نه دي لیکلي، که هسې په فکر کې لرئ چې باید موږ نثري کتاب یا نثر ولیکو او بیا هغه کتابي بڼه ورکړو؟
نثر خو مې لیکلي مې دي، یو څه لیکنې مې کړې دي، خو ما ته تروسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچا کې شته تر اوسه، مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا د چې یو چاته یو شی او کوم نظر پرې راکړي به له هغه وروسته.
ولې مو ټول شان مور ته لیکلي دي؟ شعر شاعري مو زیاته مور ته ده، لیکنې مو زیاتې مور ته کوي، ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولی ده؟
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوویشتمه پیړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی ده، بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی. که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي، پخوانۍ مور چې وي. مور واقعا د ژوند لپاره د اولاد لپاره یو ډېره لویه نړۍ ده، که څوک یې په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي نو واقعا مور د ستایلو وړ ده. مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینۍ بې مطلبه مینه درسره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري.
ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی و؟ که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کښېښود؟
زموږ په کورنۍ چې که ووایم تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي، دا زه و زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو، او دا زموږ په کورنۍ کې یعنې زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسمه فارغ شوي دی، او کتاب خو لویه خبره.
نو تاسو غواړئ تا او دا خور دې چې تاسو مخکې هم زده کړې وکړئ تاسو یو مقام ته ورسیږي؟
هو تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم، نور هم هدفونه لرم، یعنی غواړم په راتلونکي چې طب ووایم، طب هدف لرم باید هغه ووایم. تنه یوازې دا نه ده چې زه کتاب ولیکم، دې ته خدمت نه وایي، خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو، او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نور هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم.
هغه خوندکیانې هغه نجونې چې په غزني کې یا شعر شاعري کوي یا ځینې نورې لیکنې کوي، او دوی نه خپلې کورنۍ ته ښکاره کولی شي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولی شي، هغوی ته مې پیغام څه ده؟
پیغام مې دا د خویندو ته سي بس دی، نور نور بس دی، چاته اجازه مه ورکوئ، بس دی. د پښتنو ټولنه ډېره اوس هم شاته پاتې ده، یعنی که نور نړۍ وګورو، نور خلک وګورو، ډېر پرمختګ یې کړی ده او پښتانه تر اوسه هماغسې ویده پاتې دي. زه په خپلو پښتنو خورانو ته له زړه نه تله هیله کوم چې بس دی، نور پورته شئ، نور چاته اجازه مه ورکوئ چې هغه هیلې چې تاسو په زړه کې لرئ یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک وغواړي هغه تر پښو لاندې کړي. خپل استعدادونه راپورته کوي، پورته شئ، یا نور د پښتو ادب ته خدمت وکړئ، د پښتو ټولنه نې ته خدمت وکړئ، تر څو موږ هم یو څوک وپیژنې چې پښتانه هم یو څوک دي، لا تر اوسه شته یو څوک. اجازه مه ورکوئ چې څوک ستاسې هیلې یا ستاسې پرمختګ مخنیوی وکړي یا وغواړي ستاسې پرمختګ ونه کړي.
تاسو د غزنی ونې په یو ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی، د داسې مشکله کې چې ستاسو اقتصادي وزن چندان ښه نه ده، دغه د کتاب چې تاسو چاپو دغه اقتصادي برخه یې چا په غاړه اخیستې او په خپله ځان ورکړې و څه ډول؟
نو دا د کتاب په برخه چې که ووایم، والد شریف یعنی پلارجان مې په درنوي چې له لاسه ورکړی و، بیا هغه داسې یو سرمایه یې لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجانې ایښی وې. کله چې ما کتاب ولیکو نو هغه پیسې 40,000 مې مورجانې راکړي او 20,000 زما یو ورور دی، یعنی اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي، هغه 20,000 پیسې د هغه مصرف یو په ټوله کې د کتاب مصرف 20,000 روپۍ.
سی له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده. دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده. راځي وګمی جبار خیل ته وښو.
زرپانه هندار د کلا دروازه خلاصه وا، ګل مکی ترور انګړ ته ستړي ستومانه را ننوته. د تازه واخو درنې پنډې غاړه وچه کړې وه، سایه بنده بنده کېده، له ټول وجود نه یې خولې را ماتې وې. د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه، لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګېډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي. پنډه یې په لار کې ګزاره کړه، د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بې سیکه ډډه ووهله. وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هندارې ته یې پام شو، یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو، خولو یې لوری بدل کړی و، د بوډۍ خوله وازه وه. په هنداره کې ناسته بوډۍ کټ مټ دې ته ورته وه، مسکۍ شوه، هلته تصویر هم ورته وخندل. په ډېره سخته یې ورپاڅېده، د دې خپله آینه وه. څنډو ته یې د لرګي پخواني چوکاټونه نه وو، د ټیکري په پلاو یې ترې د خاورو او اوبو ورڅڅېدلې څاڅکي پاک کړل او په خپغه کې نارې کړې، سپوږمۍ و سپوږمۍ. یوه وچه ډنګره ښځه راووته، لاسونه یې په خاورو لړلې وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل او مټې یې بډ وهلې وې. راغلې، واښه دې راوړل. بوډۍ د شنو واښو ایښي پنډې ته ګوته ونیوه او په نیولې غږ یې وویل، هو هغه دې، اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارمباړې وهي؟ وروای چوا. بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه، چای انګور یې غوسه شوه، وایي زړې نه ګوري چې لاسونه مې سخت بندي خټي کوم. بوډۍ بیرته ایښي هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر نه نویسته. انګور یې له لومړۍ زینې راښکته شوه او په تنده لهجه یې وویل، دا سرخوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه؟ ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلي وو چې د پلار د لاس نښه مې ده، ګنې د وخته مې له کړکۍ ډیران ته غورځوله. څه پیغله خونه یې چې هره شیبه دی دا تور ګلالۍ مخ پکې ګوري. نن په آخر ځل درته وایم چې بیا یې هلته کوټې کې ونه وینم. غوا بله رمباړه وکړه، سپوږمۍ غوسه شوه، درته وایم چې پاڅه، غوا له سهاره راهیسې نهاره ده، اوبه مې هم نه دي ورکړې، لور مې همدا مخکې ویده کړه، پرې راویښه به یې کړې. سیفو زوی مې له ښوونځي راځي، وګې بوي کادانې ته ورشه چرګانو به هګي کړی وي سپوږمۍ بیرته نه نوته خواخی بیا په هنداره کې خپل څیره ولیده همغه هنداره و خو همغه وخت نه و دی وی شیبې لپاره یې داسې حس کړه لکه هنداره چې په یو ژوندۍ موجود بدله شې بي دی ته نګدي راغلی وي غواړي د پغې کې ونیسي او تیرې زمانې ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي تازه تازه ور باندې د ځواني هوا راغلی و کله غریب وو خو خوخ او آباد وو مینا خواخوگی او خوشالی و یو سهار په برنده تیریده د کڑکی آینه کې خپل چیرې ته پام شو و ویریده لکه کوټه کې چې بل څوک لیدلې وي خو بل څوک نه و د خپل و په خپل ځان یې مینا راغله په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ خپل غاړې ته یو قتل عجیب فکرونه واخیسته په سبا یې بیا ځان ته پام شو په منډه لاړه په کوټه کې د پلار واسکټ را ځوړند و جیب ته یې لاس کړ ګمنز مسواک او د نسوارو قطۍ پکې وو د نسوارو قطۍ یې ترې راوویست منډه یې کړه بام ته وخته او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څیرې ته وکتل ښکلې شوې وه سترګې یې غټې شوې وې اننګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل عجیبه احساس یې وکړ څو شېبې ناسته وه غږ شو لورې وسپوږمۍ لورجانې څه شوې په منډه له بام بوټۍ راښکته شوه پلار یې لکادانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده څه دې ویل لالا قربان دې شم لورې چې مې نه ویل هغه زما د نسوارو قطۍ دې نه ده لیدلې دې هم ژر یې ور وړاندې کړ دا دی پلار یې تعجب شو نو په دې دې څه کول آینه مې په کار وه په تندي مې تازه نناکۍ راختلې وه پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ نام خدا لور مې پیغله شوې ده نور نو هیڅ غم نه لرم باید په اخونزاده صاحب یو ښه د نظر تاویز هم ورته وکم دوی ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه بله ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی وو سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ واخله لورې دا یې خاص ستا سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست کاغذ یې ترې لرې کړ د لرګي په چوکاټ کې نوی او رونه هنداره وه د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده خپل څیره یې خوښه شوه خو سخته وویرېده لکه بل څوک چې ګوري لویه شوې وه د پلار په شونډو یې هم مسکا وغوړېده او لور ته یې وکتل دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه پلار یې را نږدې شو لور یې په تندي ښکل کړه زما زوی او لور ده خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي هیڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلې ښاپیرۍ بدله شوې ده تر شونډو لاندې یې نور ډیر څه هم وویل خو ګل مکۍ نه اورېدل د پلار لاسونه یې مړاوي شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه بیا ډېرې ورځې تیرې شوې خبره میاشتې او کال ته ورسېده ری باران را مات شول سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوې هنداره هم په باکس کې کېښوده او د دې په څیر د نوي کور میلمنه شوه همداسې کلونه تیر شول پلار او مور یې همغسې د ورګ زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې دوی لوڼې یې واده شوې خپل یوازینی زوی ته یې واده وکړ هر څه بدل شول یوازې هنداره وه چې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې کور ته یې د نګور سپوږمۍ راته ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل ټول د یو بشپړ ژوند داستان و د غوا له یوې رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه د غوټۍ تند غږ و بدرنګي بوډۍ بیا لکه ګونګ په ویښه خوب وړی درته مې ونه ویل چې غوا وږې ده په خوا به دې تر دې وخته درې څلور پنډه واښه راوړل اوس د لیوې سره واڼۍ تخې او په زینه کې خوب وړی سترګې یې وموښلې سر یې له دیواله راپورته کړ هندارې ته ور نږدې شوه سترګې یې سرې وې د پیکې سپینو ویښتانو کې یې د مڼې ونې یو ژیړه پاڼه بندوه، ګوتې ور اوچتې کړې. دې وخت کې ړنګ شو. د ترخې درنه او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه. لاس یې تکیه کړه او پاڅېده. دا دی پاڅېدم لورې، پاڅېدم. رمباړې خو د دې سرخوړلي عادت دی. خاورې پاڅېدې، په دې غم وهلې هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هېڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي. هو دا دی را پرېوت، را پرېوت. تندر نو تور وي که سپین. په چټکو قدمونو وړاندې لاړه. په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید. لږ ورته تم شوه، خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود. خراب شو. له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه. په سترګو یې تیاره راغله، لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په زهیر زړه پاشل شوې وي.
په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو له صابر سره د ډیرو دښمنی ده. اربخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د ښایستونو پر لار سفر کړی. امن پسندي شعار او مینه یې فطرتي توم نه ده. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتلی شاعر وو، بلکې د ادبي کره کتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم وو. تېر اونۍ د اربخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم د اروخات په خپله ژبه چې د ژوندانه په وروستیو وختونو کې په یوې مشاعرې کې ویلی و دراورو.
ورېښمین خیال
یاد جهان د خایستونو خدایا، یه در رنا او در رنگون ربا، یه در جهان در خایستون خدایا، یه در رنا او در رنگون ربا، یه در انسان در تصور خالقا، یه در سپرلی او در گلون ربا. چستا پس مکه در جنگون خدایان، چستا پس مکه در جنگون خدایان، ستا در تخلیق در رنا رنگ رو کبی، چستا پا مخه در باروز لگی، چستا پا مخه در باروز لگی، در خایستون آینه لندوی، د خپل غرس په نشه مسلی ونی، د خپل غرس په نشه مسلی ونی، د محبت په لمن تور لګوي، د خپل غرس په نشه مسلی ونی، د محبت په لمن تور لګوي، د سود زیان په مخ کړي خلک ستا د خایس پس مکه اور لګوي. دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي، دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي، تور ته ګوري پتا هیڅ نه کیږي. ستا بزل لوی وی ته به صبر کوي، ستا بزل لوی وی ته به صبر کوي، خدا سينه چې پچایس نکيږي. ستا بزل لوی وی ته به صبر کوي، خدا سينه چې پچایس نکيږي. ستا د شاعر د زل نه ویني ساسي، ستا د شاعر د زل نه ویني ساسي، ستا د پنکار د خپو نسا وته تا، ستا د شاعر د زل نه ویني ساسي، ستا د پنکار د زل نه د خپو نسا وته تا. او جن جن لاسمان کې چرته زه ورکا، جن لاسمان کې چرته زه ورکا، د اوسېدونه خو دنیا وته دا، جن لاسمان کې چرته زه ورکا، د اوسېدونه خو دنیا وته دا. اوس دوړ نه کیږي یو بکوي، اوس دوړ نه کیږي یو بکوي، یا بنا پرت او یا بما وجنی، اوس دوړ نه کیږي یو بکوي، یا بنا پرت او یا بما وجنی، یا بد خپل تخلیق زړه صبروي، یا به د جنگ توره بالا وایي.
په میدان ما جنگ وی مالا شاباس را کوي، خود میدان پویش کی نو منی زما شهیدان. مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټو، خبر نشو چې چا وګټو. مونږ د هرا جنگ راوړه د دنیا